مسئولیت بحث مهاجرین نبود. تازه
څلور بجې شپې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مهر کلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یو بل کال په مخه په پاکستان کې د ثبت شویو نږدې 1,000,000 افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو هر کلی کړی، خو له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې ټولو کډوالو ته دغه امکانات برابر کړي. امنیسټي انټرنیشنل پرون پرشنبې په یو بیان کې په پاکستان کې د یو بل کال لپاره له 1,000,000 سره د زیاتو افغان کډوالو چې د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري کارتونه لري د اعتبار د مودې د غځېدو هرکلی کړی، خو د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې دغه امکانات د ټولو هغو افغان کډوالو ته چې شمېر یې له 2,1,000,000 څخه زیات ښودل کېږي برابر کړي. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپوري غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی بیګانه وخته د شمالي وزیرستان د رسمک اسدخیلو کلي ته په داسې حال کې ورسول شو چې د لارې په اوږدو کې لسکونه سره خلک ورته ولاړ وو. د راپورونو له مخې د هغه د جنازې لمونځ په څو ځایونو کې ترسره کېږي. افغان فعالانو ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي، خو لا طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده جمعه په کالیفورنیا او یکشنبې په واشنگتن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمېر افغانانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. په هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې څو کسانو برید کړی و. د ناروی د کډوالو شورا د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمشنر وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یو هیر شوي بحران بدل نشي. د شورا پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړاوونه ګاللي او موږ ته پکار ده چې له دې هیواد سره اوږدمهالو مرستو او ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړو تر څو د اصولي بشري چارو ساتنه وکړو. د ناروی د کډوالو د شورا همدارنګه د دې یادونه کړې چې په افغانستان کې پرمختیایي پروګرامونه باید ناهیلي لمنځه یوسي. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې کمشنر هوک بیلی ویلي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. ښاغلی بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی و ویلي چې د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي چې هغوی کولی شي چې د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون پنځشنبې د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ سره وکتل. نوموړي دغه کتنه په واشنگتن کې د ناټو په سرمشریزه کې د مرکزي اروپا د مشرانو له ګډون وروسته ترسره کړه. اوربان ټینګار کړی چې دغه کتنه یې د هغه ماموریت یوه برخه ده چې ده د سولې د ماموریت منور کړی او په ترڅ کې نوموړي له کیف، ماسکو او پیکینګ څخه کتنې ترسره کړې دي. هنګري په اوس وخت کې د اروپایي شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشي په غاړه لري. ویکتور اوربان له ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دوی دواړو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د ورځې ښه خبر دا دی چې دی به مسله حل کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شمېر اروپایي مشرانو په کراتو ویلي چې دوی د اوربان د سولې له ماموریت سره کار نه لري او نوموړي همدا منلې چې دوی د اروپایي شورا د مشرتابه له موقف څخه په استفادې د دې صلاحیت نه لري چې د اروپایي اتحادیې د غړو په استازیتوب اقدام وکړي. د هنګري صدر اعظم په ښکاره د جمهوري غوښتونکو د احتمالي کاندید ټرمپ ملاتړ کړی، خو ورته دا ډول دوه اړخیزه غونډه یې په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د ډیموکراتانو له کاندید او د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره نه ده ترسره کړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوې لیست کې د لسکونو افغان طالبانو نومونه ذکر شوي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. نن په شمالي وزیرستان کې همدا شېبې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د یو مشر ګیلمن وزیر مړی خاورو ته سپارل کېږي. په دې خبرونه کې مو د کندهار د مالدارو لغښتنې خبرو.
موږ غواړو چې دلته موږ ته دولتي کلینیکونه جوړ شي، موږ هغه خپل مالداري د وادي نیواخلو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند حال درکو.
چې پولیس او هزار وضعیت شته او مهاجرین آرام نه دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي میلمه هم در پیښنو خو را بشو د پروګرام لومړی راپورته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په یوه نوی راپور کې د هغو یو شپېته طالب چارواکو نومونه اعلان کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي. دغه شان له افغانستانه بهر د دوی شتمنۍ هم کنګل ده. خو د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي لا هم د طالبانو د کابینې غړي بیلابیلو هیوادونو ته سفر نه کوي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په خپل 15 راپور کې چې تازه خپور شوې د یو شپې تو هغو طالب چارواکو نمونه خبرې کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې یو شپې ته کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د امنیت شورا د بندیزونو د لیست چې تازه د امنیت شورا په وی پاڼه خپور شوې پکې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د ریاست الوزرا اقتصادي اداري او سیاسي مرستيالان عبدالغني برادر عبدالسلام حنفي او مولوي کبیر نمونه هم راغلي دي. د غراس پولیس کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو د سرپرست سراج الدین حقانی نوم هم شته چې د 13 جون میاشتې په 15مه د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو کې په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لړمهالي اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوري او د ترانسپورت وزارت سرپرست حمید الله اخوند نور هغه مهم طالب چارواکي دي چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د اقتصاد، فائدامي، مخابرات او خرجوړولو، اوبو او انرژي، قانونو او کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارتونو سرپرستان او د افغانستان بانک د سری میاشتې او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د عمومي رئیسانو نومونه هم د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د غراس په دلس کې د یو شمیر والیانو په ګډون د امنیه قمندانانو، رئیسانو، د وزارتونو د مرستيالانو، سلاکارانو، د پهونتون د استادانو او یو شمیر طالب پلو سوداګرو نمونه هم شته. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوري د بشري حقوقو په نقص، د خزو په زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورندي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازه پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي. د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمنۍ هم کنګل ده. خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي د اعلان په داسې حال کې دی چې لا هم د طالبانو د کابینې غړي بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول سیمې ته سفرونه کوي او په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي. د خوځو د حقوقو فعال ترنم سیدی
همین افرادی کې تحریم هسته
همدا کسان چې د بندیزونو په لیست کې دي دوی ټول بیلابیلو هیوادونو ته آزادانه سفرونه کوي او په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي. اندا چې ملګرو ملتونو ورته دا جرأت او حق ورکړی چې دوی په غوښتنه څوک باید په کومو ناستو کې ګډون وکړي او چا نه د ګډون حق واخلي. لبته مرغه چې ملګری ملتونو د طالبانو ستاینه کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې راپور چې د غوړو هیوادونو په غوښتنه چمتو شوی پکې ویل شوی چې د بندیزونو کمیټې په منظم ډول لوه هیوادونو څخه پر طالب چارواکو د سفر د بندیزونو د لنډمهاله لری کېدو و غوښتنه ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې په 15 راپور کې د بندیزونو په لیست کې د یو شپېته طالب چارواکو نمونه په داسې حال کې خبرېږي چې د امنیت شورا په 14 راپور کې چې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه خپور شوی و دا 50 طالب چارواکو نمونه راغلي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې په 13 راپور کې چې د 2022 د مې په 18 مخبور شوی وو بیا یو سلويخ طالب چارواکي د بندیزونو په لیست کې شاملو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې د تازه راپور پاړه زموږ پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې ویلي دي چې د بندیزونو په لیستونو کې د نمونو شاملول د حل لار نه ده بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ خړې ګلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان د رسمک پاسن خېلو سیمه کې خاورو ته پامدي شی بوکسپرل کې شي. له اسلام آباد تر حسن خیلو پوری پولیسکونو زره کسانو د ګیلن د ګیلمن وزیر د جنازې ترناوی وکړ. خو د جسد د خاورو تسپارلو پر مهال د پښتون خورنې د غورځنګ د یو مشر په وینا د امنیتي ملحوظاتو له امله دوی له ډیرو خلکو غوښتل چې بیرته خپل سیمو ته ستنه شي. له شمالي وزیرستانه عمر دراز وزیر د صدر رو د مشال څنګه خبريال راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پیښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرځونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې د زرګونو قافله سره بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول او دو سلی تحصیل پلارانه ټټوبي اسد خیلو ته نیمه شپه ورسول شو. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او زرګونه عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر وویل چې د زرګونو خلکو کاروان سره د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارانه ټټوبي اسد خیلو ته ورسېدل. په لارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځایونه شته د اسلام آباد نه روانسته هیڅ د باندې راسه خلک ورته مخته وي استقبال یې کوه خپه وي غوړ زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کښې اسد خیل شي په دخه وخوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه کافي انتظار یې وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي دوی د بیرا غږ پورته کړی او د پښتنې د بیرا وتلي وي مېږ لېټ شولي وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده نو خلک لوړل به کورینه ته مېږ ه اجازه ورکړله چې توس لوړ شئ سبوبیتون زیاته روژئ.
وزیر د جولای په اومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې دو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلټنې روانې دي. د وزیر په مړینه د غورځنګ مخکښه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو فعالانو او عام خلکو خفګان ښوولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی و چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شوی و.
د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جسد په همدې شیبو کې په خپل پلرني کلي حسن خیلو کې خاورو ته سپارل کیږي. پخوانی و افغان ولسمشر حامد کرزی او اشرف غنی همدارس مرستیال پخوانی ولسمشر امرالله صالح او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ګیلمن وزیر پر مړینې خوښنی څرګنده کړې ده. ویل کیږي چې افغان فعالانو هم ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي. خو لا طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده د جمعې په ورځ به په کالیفورنیا او یکشنبه به په واشنگتن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمېر فعالانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن وزیر د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید په دغه هیواد کې د سبا باندې 2 میلیون افغان کډوالو ناڅرګند برخلیک دی معلوم کړي. دغه سازمان د پی او آر کارتونو د موري غزولو په اړه د پاکستان پریکړې په هر کلي سره ویلي چې دا امکانات باید ټولو ته برابر شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د څه باندې 2.1 میلیون افغان کډوالو د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا پای ته ورسوي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان حکومت لخوا له 1.4 میلیون زیات پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو د 1 کلن تمدید پریکړې په هر کلي سره ویلي چې دا امکانات باید ټولو ته برابر شي. په اعلامیه کې د سویلي آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل د سیمه ییزې څیړونکي تیاګي روان پتیارانه له قوله لیکل شوي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې د ټولو افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او په رسمي ډول د غیر قانوني بهرنیانو د ستنولو پلان وځنډوي. په دوام کې د غلي روان پتیارانا له قوله راغلي اوسني اقدامات لا هم د افغان تابعیت کارت یا ای سی سی لرونکي او بیا اسناد کډوال د جبري ستنولو او دوامدار زورونې لګواخ سره مخ کوي. نو موږ زیاته کړې د پاکستان چارواکي اړتیا نه لري چې د هغو احتمالي ګواښونو بیا یادونه ورته وشي چې افغانستان ته په زور د دغو کډوالو د ستنولو په صورت کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته تګ په صورت کې به یې ژوند له ګواښ سره مخ شي. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې دوو افغان کډوالو نوید او نجیبې ازادي راډیو ته وویل
چې پولیس او عذاب وضعیت شته او مهاجرین آرام نه دي او د اخراج او دیپورت کولو مسله لا هم حل نه ده، یو طرفه شوې نه ده. هر لحظه هر ممکن ده پولیس سره مخامخ شو او دیپورت
هلته افغانستان کې زموږ د پاره ژوند کول اسانه کار نه دی. موږ په همدې خاطر پاکستان ته مخه راوړې ده، موږ په همدې خاطر پاکستان ته مهاجرت کړی چې هلته زموږ ژوند په خطر کې و. نو زموږ تګ بیرته افغانستان ته ډیر خطرناک دی، شاید موږ بندیان سي یا هم د مرګ د ګواښ سره مخامخ سو.
دوی د پاکستان حکومت غوړي چې په یاد هیواد کې د دوی د اوسېدو موده هم مغزوي. خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار مدبه د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه څه باندې 1.4 میلیون افغان کډوالو ته اجازه ورکوي چې له روغتیا، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. خو لا هم د اتیا زره ای سی سی لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک روښانه نه دی. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه د پاسه 1.5 لک هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې تر دې د ملیات هیواد له 5 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې مالداران د حیواني کلینیکونو غوښتنه کوي او د وترنرانو له کمبود شکایت لري. د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو مالداران وایي په سیمو کې حیواني کلینیکونه نشته چې له امله یې ډېر کله څاروي تلف کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د کرهنی ترڅنګ زیات شمېر خلک په مالداری هم بوختي چې له دې لارې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په کندهار کې میشه شمېر مالداران وایي د زیات ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا څاروي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې د حیواني کلینیکونو د نه موجودیت له امله زیات وخت څاروي تلف کیږي. د دغه ولایت د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي سردار محمد وایي په سیمه کې حیواني کلینیک نسته او د څارویو د ناروغۍ پر مهال له زیات ستونزو سره مخامخ وي.
شخصي د غوم د چندانې نسته وایي، د دولت څخه بیا بیخي نسته. حیوانان اگر په مرضو اخته وي نو ښار مونږ لري، د ولسوالۍ لري، د لارې خراب دي، حیوانان نشي کولی چې ځان ورسي. مانا وایي دغه دغه حیوانان ته وایي زموږ د دولت سره یا د مستو سره دا غوښتنه لرو چې مانا مثال موږ ولسوالۍ کې کلینیک نسته. مانا وایي دغه د دولتي کلینیک شي نسته چې کلینیک را جوړ کړي. مانا د حیوانانو لپاره وایي دوای شان مانا ورکي چې چاله ته موږ کلینیک را جوړ کړي. حیواني کلینیک وایي چې د خلک د حیوانانو ته دوا راوړي.
د کندهار په شمیر ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې ځینې خلک په شخصي ډول د څارویو لپاره درمل پلوري چې د مالدارانو په وینا درملې بې کیفیته او د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ دوه مالداران شاه او دادالله وایي د طالبانو حکومت د حیواني کلینیکونو ترڅنګ مسلکي وترنران هم وروزي او ولسوالۍ ته دیولې جې ترڅو خلک په دې برخه کې لستوندو خلاصي.
دلته نسته یو ځان کلینیک نسته، ورو شاته ولاړ شو دوا راوړو. هغه کار نه کوي. المرو والی یا د واکسینان تر وخت تیر شوي شرابلي ورو لګي. مقصد دوی د شپږو میاشتو بېخي کار نه کوي. لای د پسته مرزي جوړي کار نه ورته کوي. دا موږ غوښتنه ده چې د کوچیانو سره د مالداري په برابر باندې کومک وشي او مقصد توجه ورته وشي.
نو موږ غواړو چې دلته موږ ته دولتي کلینیکونه جوړ شي. موږ هغه خپل مالداري دوا جنې واخلو او وسې دی وس شخصي جوړ دی. هغه خپل دوا را باندې پوری دی. هغه غای نه وخته داسې دوا را کی چې هغه کاروم ونه کې پیسې مم لاړ شي.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرهنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار شهر او څورلس ولسوالۍ کې 15 حیواني کلینیکونه فعال دي. خو دوی وایي دا بسنه نه کوي او څه کوي نور هم د غشمیر ډیر کړي تر څو د مالدارانو اړتیا پوره سي. دوی زیاتوي چې تر اوسه یې 40 مسلکي وترنران هم روزلي او د شپېتو نورو د روزلو پلان هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له اوکراین سره تړون د کیف او نورو لپاره مهمه لاسته راوړنه وبلله. ښاغلی زیلنسکی پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې له اوکراین سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. نور په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له اوکراین سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوی تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. زیلنسکی همدارنګه د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکنده اقدام ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې له زیلنسکی او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکراین تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالاتو او څه باندې 40 نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنه کړې دي. بایدن وویل
In the short term we'll continue to
support لند محل کې به موږ اوکراین ته د وسلو مهمات او روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسي يرغل په شاوته وي. په وګ محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتين بیا هیڅ کله هم مهاڅه ونه کړي ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړي ژمنه کړي چې اوکراین بیرته په خپل پخو ودروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل له اوکراین سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه دا د اوکراین او ټول لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د دې خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکنده اقدام سره خوندي کوي. زیلنسکی وویل چې په دې برخه کې درويشت پیاوړې موافقې شوې او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقې وشي. هغه هم دارنګ یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسیې د روان پراخ یرغل په وړاندې چې له پیلې 28 میاشتې وزي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
په واشنگتن کې مو د اوکراین او ناتو ترمنځ د تړون په اړه جزئیات په دې راپور کې واورېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه خپل مرستیال کاملا هاریس ته په تیر وطن د ترامپ خطاب وکړ. تر دې 2 ساعت مخکې بایدن په واشنگتن کې د ناتو په سرمشیزه کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په غلطۍ سره ولسمشر پوتین وباله. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي یو شمېر دیموکراتانو په یو وخت کې اعلان بایدن ژغ کړي چې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري تیر شي. بایدن له دغو تیروتنو مخکې هڅه وکړه چې د ډیموکراتانو دغه ویره چې ګواکې دی د خپل جمهوري غوښتونکو سیال ډونالد ټرمپ د ماتولو توان نه لري کم کړي. په دې وروستیو کې د ډیموکرات سناتورانو لخوا پر بایدن فشارونه زیات شوي چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې دی چې ټاکل شوی د نومبر 15 تر سره شي له خپل کاندیدای تیر شي. خو بایدن ټینګار کړی چې کولی شي خپل سیال ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبان باید په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو له ځپلو لاس واخلي. دغه کمیټې دا غوښتنه په خبرګون کې چې په لغمان ولایت کې د کاون ژغړو پر دفتر د طالبانو بریټ پونم یاد کړی ویلي چې د وی خپلواک رسنی جبري تصرف د طالبان حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د خلک کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي چې په لغمن ولایت کې د کاون غږ رادیو ته اجازه ورکړي چې خپل خبرونه بیا پیل کړي. دغه کمیټې د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلي د یو خپلواک رسنی جبري تصرف د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. د یاد کمیټې د سی پروګرام همغږي کوونکې بلې ویلي د طالبانو حکومت باید د رسنیو بې ساري زورونه پاتې ورسوي. د کوم غږ رادیو د روان کال د خبرګولې په څلور وشتمه په لغمن ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا وتړل شو. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د دې رادیو ودانۍ په دولتي ځمکه جوړه شوې او تجهیزات یې د حکومت اړوند دي. په همدې خاطر دې رسنۍ ته اړوند هر څه ضبط کیږي. خو د دې راډیو مسؤلینو هماغه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې راډیو ټول تجهیزات د انټرنیوز مؤسسې له لوري اخیستل شوي او د یو هوکړلیک پر بنسټ د هغه وخت سیمه ییزې ادارې راډیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې چې پکې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه او سانسور زیات کړی چې له امله یې دوی ځان سانسوري ته مخه کړې او یو شمېر یې خپلې دندې پرېښې دي. دوو خبریالانو د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د پښتو حکومت یا د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د رسنیو بندېدل واقعا چې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید چارواکي د رسنیو نه سانسوروي او دوی ته د کار کولو او د معلوماتو د ورکړې په برخه کې زمینه برابره کړي.
تمامی خبرنگاران در افغانستان فعلا
په افغانستان کې ټول خبر اعلان دي ته ارسوي چې خلکو ته د خبر پر رسولو کې خپل سانسوري وکړي او لدینو واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. موږ نو څه کولای هغه واقعیتونه چې د حکومت پر ضد وي په خپل راپورونو کې ځای ورکړو او دا خپل سانسوري د خبريالي او رسنۍ کار مو تر پوښتنې لاندې راولي.
خود طالبان وایان زبی الله مجاهد په ورور ادا کړی چې دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان او عقیدې د ازادي حق ته ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکې ایران خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 28 مخبور شو ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ له پیلېدو وروسته څه باندې 2000 افغان خبریالان خپل هیواد وتلي دي او نه دي توانېدلې چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. د رسنیو او خبریالانو ملاتړي سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو محدودیتونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د نږدې 260 رسنیو فعالیتونه درېدلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سامانی ناشن در بطن شفیلت غور مچول اسفلی چخواست درست خبر کهیم. خوشتل می ده چه از مجد در بطن شفیلت سرک تروسه درشن اون پروت ای یعنی نده فخصوی باید دوز مجد سرک را فخصی مرد اسلامی مرد چخواست در خوشتن دارو که از مجد سرک را فخصی زکت از سو ویلیتون سر وصلی جه او پر دې باندې خلک تیریږي، لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي عمارت څخه چې زموږ سړک را پوخي او داسې جدي ونیسي. د خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. هیله ده چې شبه د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت ته دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي، ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مساعده کڅومره چې نارینو ته مسایل دا خاصتا د نارینو مشهد کڅوم کړی دي. استادان د خود زنانو د باید سپورت زکه شي نه کولای شي بغیر له استادې څخه نور کارونه لکه دکانداریانی دي وکړي یا بل کاروبار دي. زنانه چې د پاکستان کې داسې نور کارونه نشي کولای نه هیله ده چې طالبان حکومت د دوی مشهد ستلور.
سلام آزاد ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. طالبانو دا نظامیان نه دي، دا خلکو شخصي حریم ته تیرې کوي. مثلا په چک بندونو کې شخصي موبایلونه ګوري چکې نه پويګم د کیسه شی ګوري. دغه شی زما په نظر باندې دا حقار نه دي او دا شایان سټډه باید وکړي او خلکو ته تکلیفونه باید ونه رسیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
څلور نیمه بجې کېدونکو دی وړاندې لنډ خبرونه لرو. بیا د ساجی رډو میلمه تاسو ته معرفي کوو. خو د سپورت لډګره مهم خبرونه دا دی چې د اکشن بی پورس په د اروپا د فوټبال د اتلولیو پایلو په د اسپانیا او انګلستان ترمن په جرمني کې ترسره شي. او د کرکټ لډګره مهم خبرونه به ورته وایو. دا دی چې نن د انګلستان د کرکټ ملي ټیم په د انګلستان ټیم په 15 ورځنی لوبه کې ویسټ انډیز سره سخت ماتي ورکړه په یو اننګ چې یو سلو څوار لسمنډو پروند کرکټ لډګره د شزو لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ و چې دا لوبه د انګلستان شزو ټیم وګټله په شپږ وکټو البته ده د شلو ورنو لوبه مخکې تر دې چې د ازادي راډیو میلمه تاسو ته زما همکار در معرفي کوي او له هغه سره خبري او خواله وکړو څلور بجې او دیش دقیقې شوي لاند خبرونه